د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځواک تجربه کړئ.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه اونیز سپورتي خبرونه درنور دونکو ستړي مشي بختيار ساحلم او یو بل اونیز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري د شپږیزې لیگ په نهم پړاو کې ځوان لوبغاړي تر دې د مخه ځلیدلې دي. پنغر لومړنۍ لوبډله وه چې د شپږیزې په سګنی پړاو کې له مخکې تک پاتې شوه. د افغانستان فوټبال د ولس کلنو ځوانانو ملي لوبډلې قرغزستان ته ماتې ورکړې ده. په دې خبرونه کې نور مطالب هم اشتار ملتیا مو وکړي. لښ پګیزی پیلو او په پایل کې بدر ته وایو چې تر دې دمه کوم لوبډلو ته ماتې ورکړې دي او د نمرو په جدول کې څوک مخکښ دي. دغه سیالۍ چې د اگست په 12 نیټه پیل شوې بند امیر او سپینغر لومړنۍ سیالي وکړه چې بند امیر وګټله. بل سیالي مسانک بیا د امو لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. دغه راز سپینغر خپل دویمه لوبه بوس لوبډلې ته وبایلله. بند امیر لوبډلې دغه راز امو لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. همدارنګ د بوست او بند امیر لوبه مساوي شوې وه خو په سوپر اوور کې بیا بند امیر وګټله. د سپینغر او مسانک سیالي د وو منډو په د وو وکټو په توپیر مسانک ګټلې وه. بوست او امو چې کوم سیالي کړې وه د اګست په 14 نیټه هغه بیا د امو لوبډلې ګټلې وه. د مسانک او بند امیر ترمنځ سیالي مسانک لوبډلې ګټلې وه. دغه راز د امو او سپینغر سیالي سپینغر وګټله چې دا د سپینغر یوازینۍ لوبه وه چې ګټلې ده. دغه راز بند امیر د مسانک او بوس لوبډلو سیالي مسانک لوبډلې په 2 وکټو وګټله. د امو او بوس لوبډلې سیالي بیا امو په 11 منډو وګټله. دغه راز بند امیر او سپینغر لوبډلې چې کوم سیالي وکړه په 14 منډو بند امیر وګټله. د امو او مسانک لوبډلو سیالي په 25 منډو امو لوبډلې وګټله. او دغه راز سپینغر خپل بل سیالي بوس ته وبایلله. د اگست په 16 نیټه بند امیر او مسانک سیالي وکړه چې د 20 منډو په توپیر بند امیر وګټله. همدارنګ په دې ورځ امو د شپږ منډو په توپیر سپینغر ته ماتې ورکړه. او وروستۍ دوه سیالۍ چې ترسره شوې هغه د بوست او مسانک ترمنځ وه چې بوست د 2 منډو په توپیر وګټله. او همدارنګه امو لوبډلې بند امیر ته د 19 منډو په تفاوت سره ماتې ورکړه. د نمرو جدول تکراشو امو هغه لوبډله ده چې د 15 لوبو په ګټلو سره د نمرو په جدول کې اول مقام ونیو. د دوی د نمرو مجموعه 10 ته رسیدلې ده. بوس ډیفندر لوبډله په دویم مقام کې قرار لري. بند امیر دریم مقام لري او مسانک په څلورم مقام کې. د بند امیر دغه راز د بوس او مسانک د نمرو مجموعه سره برابر دي خو په نیټ رن ریټ کې بوس ډیفندر بیا کله. نو وروستۍ یو سیالي د ټولو لوبډلو پاتې ده چې بوست بند امیر او مسانک دغه راز سپینغر دوی به یو بله سیالي کوي چې په هغې کې به بیا ګټونکي لوبډلې معلوم شي او وبلیدل شي چې کومه لوبډله ښه رن ریټ لري او بل پړاو ته یا پایلوبې ته لار پیدا کوي. د کرکټ بورډ د اصولو له مخې سږ کال به د شپږیزې یوازې دوه مخکښې لوبډلې پایلوبه ترسره کوي چې نیمه پایلوبه او د پلی آف سیستم په سګنی پړاو کې نشته.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
اوس که د ټاپ وکټ ټیکرانو یا پرفارمرانو برخې تراشو د بند امیر لوبډلې توپ اچونکی الا محمد غزنفر تر ټولو مخکې دی. هغه په وو لوبو کې 14 لوبغاړي سوځولي دي. او دغه راز امیر حمزه بیا په وو سیالیو کې 13 لوبغاړي سوځولي دي. فضل حق فاروقي بیا په 4 لوبو کې 12 لوبغاړي سوځولي دي چې هغه په پرله پسې 2 سیالیو کې 15 وکټې ترلاسه کړې. کده زیاتو منډو جوړونکو لست راشو. صدیق الله تل په وو سیالیو کې 340 منډې جوړې کړې دي چې د بند امیر لوبډلې لپاره لوبه کوي. د امو لوبډلې پیلیس توپ وهونکي زبید اکبری بیا په 2 سیالیو کې 206 نوي منډې کړې دي. او دغه راز عبدل مالک بیا په 2 سیالیو کې 201 منډې کړې دي. د ټورنمنت د فن ریټینګ پر اساس باندې وفی الله ترخیل تر ټولو مخکې دی چې 241 منډې لري. دغه راز طارق استادګزی ورپسې دی او بیا ورپسې یما عرب هغه لوبغاړی دی چې په دغه مقام کې قرار لري. اوس درته په روانه شپږیزه کې د ځینو لوبغاړو د غوره پرفارمنس پر اساس د غوی نظریات خبرو. فضل حق فاروقی چې په دوه پرله پسې سیالیو کې 15 لوبغاړي سوځولي دي د خپلو لوبو په تړاو داسې غږېدلې ده.
په اول سر کې خو د امو ټولو مینوالو ته دغه پرله پسې بریاو مبارکي وایم. هغه څه هم د موږ ټیم کې اول څه کمبینیشن کې لږ مشکلات یو څه پلیران اویلیبل نه اوس الحمدلله هغه پلیران ټول سره یو ځای شو. نو موږ میټینګ یا دغه پلان دی کوچ له فارم دغه چې موږ کوشش کوو خپل سل فیصد ورکړو. کوشش وکړو دومره ریزلټ باره کې سوچ نه کوو چې موږ چا سره میچ دو څنګه باید وکړو. خپل طرفه وایي چې موږ به سل فیصد کوشش کوو ریزلټ کې هر څه راځي آی موږ په لاس کې نه یو. زه خپله هم داسې فکر کوم ډېره زیاتې کرکټ فون پسې چکړې نه ده خو موږ داسې اوس پورې فائنل سیم فائنل ته سوچ نه ده کړی. سو کوم چې را روان سبا ته موږ ګیم د دغه باره کې خو اوس پیلن سوچ کوو کوشش کوو چې دغه میچ وګټو. نو بیا به را روان میچ هغه مطابق اول کوشش کوو چې وګټو کوم نه ګټ بیا تختو. نور څومره موږ سره ټیم کې دغه نن اول ورځ چې محمد ګل موږ سره لوبې بل خو موږ سره عظمت الله خپل کیپټن ده هغه معلومه سپی خو بیا چې کوم اول سر کې زه بالینګ کوم وکړ کې چې کوم بالونه خکې بیا زه غږ وایم چې دغه بالونه وکړي دغلته دا بالونه چلیږي. نو مالک او زبید موږ ته یو ډیر ښه سټارټ راکړي. نو د بالینګ کې او بیټینګ کې دغه اول سټارټ ډیر مهم ده. نو الحمدلله په دواړو کې ترس پور موږ ته ښه سټارټ ملاویږي. او
همدارنګه د زبید اکبري خبرې به هم درته خبرې کړو چې هغه هم تر دې دمه په څو سیالیو کې ډیره خطو په نه کړی دا د زیاتو منډو جوړونکو په قطار کې په دویم مقام کې قرار لري.
ما کوشش کولو چې کله اوله کې سر کې وکټ تلاړو وکټ ماشاءالله خو بیټینګ د سپورټ کولو هغه کوچ ما ته کم پلان راکړ په ماغه پلان را لمه کوچ دا ویلی و چې ته خپل فزان تر اوسه نه پويږي دا سره کم شاټونه دي تا تر اوسه په یو میچ کې نه دیوالي کوشش کا چنل لاړی هغه خپل شاټونه دی و خلک دی زما خپل انده کوشش او ما هم خپل پګه باندې روان ما کوم چې ما ته لوز بال کیږي هغه به زخه فنش کوم ما خپل لوز بال ته ولاړ ما غوا ته نه چې ما غټه غټه پګه زمو ولا ورنځنه مې وکړل دا دار یو پلیر خدا ارمانی چې خبالور ته ملاوي شو خبالور وای لا ډیر فن کوي او راشو ته ماشاءالله ډیر ایکسپیرینس بالر دی ما خپل کوشش کولو چې په دې مثال یو ورنځ کوم او لوز بال نه استفاده کوم.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
اوس د فوټبال ډګر ته ورستنیږو. د افغانستان د فوټبال د ولس کلنو ځوانانو ملي لوبډلې د کافا یا مرکزی آسیا په اتلولیو کې خپل لومړی سیالي له قرغیزستان هیواد څخه وګټله. په یاد سیالۍ کې افغانستان 2 ووهل او قرغیزستان هیڅ ګول ترسره نه کړ. دا په روان ټورنمنت کې د افغانستان لومړنۍ بریا وه او که افغان لوبډله خپل پاتې سیالۍ وګټي نو د دې امکان شته چې د سیالیو پایلوبې ته لار پیدا کړي. افغانستان به خپل دویمه سیالي له تاجکستان هیواد سره د روانې میاشتې په 21 نیټه ترسره کوي. د ویلو ده چې دغه سیالۍ په تاجکستان هیواد کې ترسره کیږي. اوس د نړیوال کرکټ په تړاو د سریلانکا او انګلستان ترمنځ د ټیسټ لوبو لوبلړۍ پیل شوې ده. دغه لوبلړۍ د انګلستان په کوربتوب په مانچستر ښار کې پیل شوې ده. په لومړنۍ ټیسټ سیالۍ کې چې سریلانکا لومړنۍ توپ وهنه پیل کړې ده د لوبې په لومړۍ ورځ کې یې 308 پورې منډې کړي دي او شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. دغه سیالي به د اګست تر 25 نیټې پورې دوام وکړي. دواړه هیوادونه به د اګست په 29 نیټه دویمه ټیسټ سیالي په لارډز لوبغالي کې پیل کړي او وروستۍ ټیسټ سیالي هم د لندن په اول لوبغالي کې د سپتمبر په 6 نیټه پیلېږي. بیا هم ټیسټ کرکټ د انګلستان او سریلانکا نه ورخوا پاکستان او بنگلاديش د پاکستان په قربتوب د ټیسټ لوبو لوبلړۍ پیل کړې ده. یا د سیالي د پاکستان د راولپنډۍ په ښار کې پیل شوې ده او پاکستان چې دغه سیالي پچا بنگلاديش ګټلې و او پاکستان ته توپ وهنه ورکړې ده. پاکستان که څه هم خپل پیلیز توپ وهونکي زر للا سور کړی دي، خو له هغې وروسته لیدل کیږي چې سعود شکیل او محمد رضوان لوبه جاری ساتلې ده. پاکستان به دغه دواړه لوبډلې به یوازې دوه ټیسټ سیالۍ کوي. دویمه ټیسټ سیالي به هم په راولپنډۍ ښار کې د اګست په 1 نیټه پیل شي او د سپتمبر تر 3 نیټې پورې به دوام ولري. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د خپرونې په دې برخه کې درته ځانګړې مرکه خپرو. زمونږ د دې اونۍ مرکه هم د شپږیزې لیګ د نهم پړاو سیالیو په تړاو ده. د مرکې میلمه مو د افغانستان ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی باطر شاه عبدالرحیمزی دی. نور په مرکه کې واورئ.
عبدالرحیمزی صاحب، په پیل کې خپرونې ته ستړی مشي. د شپږیزې په روان لیګ کې لیدل کیږي چې ځوانان ډېر ښه پرفارم کوي، که هغه د توپ وهنې برخه ده که د توپ اچونې برخه ده. د ځوانانو د پرفارمنس فیصدي ډېره لوړه ده. ستاسو لاندې لاملونه څه کیدای شي؟
سلامونه ساحل صاحب تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. د ځوانانو ځلیدل خو یو دا چې کرکټ اوس ډېر زیات ماډرن شوی ده. اوسني عصر تقاضا هم دا ده. بل دي هلکانو د فټنس لیول که تاسو وګورئ، دا اوسني هلکان چې کوم یو دي، دا ځوانان چې دي، دې هلکانو فټنس لیول هم ډېر ښه ده. بالخصوص په ټي ټوینټي کرکټ کې امپروایزیشن ډېر زیات شوی ده. هلکان لګیا دي، نوي نوي شاټونه یا دي، نوي نوي هغه کوي. نو همدا وجه ده چې دوی امپروومنټ راوستی ده. که د بولینګ ډپارټمنټ ته راشي، د سپین بولینګ ډپارټمنټ دوی کوشش کوي چې په بالنګ کې نوي ویریشن سره بالنګ وکړي، اکارډنګ ټو فیلډنګ بالنګ وکړي. نو ما په نظر باندې دغه علت او دغه ټول علت تر شا دوی فټنس راز ده. څومره چې تفیډ اوسېږي هغومره په میدان کې تا دماغ ته کار کوي.
سږ کال د شپږیزې په لیګ کې د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي راغلي دي او لوبېدلې دي. چې راشد خان هم ولوبېده، نوین الحق هم ولوبېده، فضل حق فاروقي هم لوبېږي، محمد نبی عظمت لیوی مخې ټول لوبېږي. د دوی شتون شپږیزې لیګ ته کومې مثبتې پایلې لري او د افغانستان کورنی کرکټ ته څومره ګټه رسیږي؟
رښتیا هم د نېشنل لوبغاړو راتګ د شپږیزې ته یو خدا ده چې د ځوانانو هلکانو سره خپل ډریسنګ روم شیر کوي. دوی د کرکټ هغه کم نالج چې دوی په کرکټ کې ګین کړی دی یا ترلاسه کړی ده، که هغه په نېشنل لیول دی یا که په لیګونو کې دي، هغه ته دوی هلکانو سره شریکوي. بله خبر دا ده چې دوی ګراؤنډ ور سره شیر کوي. په ګراؤنډ کې دوی سره کم کولای شي چې د مختلف سچویشن کې د هغوی تجربو څخه استفاده کوي. د شپږیزې لپاره ګټه دغه ده چې دغه لوبغاړو راتګ د شپږیزې دغه لیګ دا نور رنگینا کړی دا لا خوندور کړی دا کراوډ دی نېشنل لوبغاړو د لیدلو لیوالتیا لري. د ما په نظر باندې د مارکیټینګ بخش باندې ډېر زیات تاثیر کړی دا چې مارکیټینګ کولای شي شپږیزه کې دغه د کرکټ بورډ ته مارکیټینګ کې استفاده وکړي. نو د دوی راتګ دلته د خپل هغه نېشنل هیرو د ینګ هلکانو همدا خواهشي چې دوی سره وګوري، دوی سره یو ځای کرکټ وکړي. نو د شپږیزې لیګ ته دوی راتګ بیخي ډېر زیات مفید ده.
ساسل اند د سلیکشن یا غوراوی کمیټه د سګنی شپږیزې لپاره د لوبډلو په انتخاب کې توازن یا متوازنې ته فکر کړی او فکر کوي چې ټولې لوبډلې متوازنې جوړې شوې وي؟
رښتیا هم د لوبډالو کا د توازن په اړه باندې خبرې وکړي. موږ او تاسو وکتل چې په دوران د شپږیزه کې ځینې لوبغاړي چینج را چینج کړل، لکه د نومان شاه د بوس لوبډلې نه راتګ د سپین غر لوبډلې ته، د طاهر عادل په منځ کې یو یو ټیسټ اخیستل، یا د سپین غر لوبډلې نه د وحید زدرنګ د نسانه لوبډلې ته تګ. نو دا خپل په همدغې باندې دلالت کوي چې دغه لوبډلې ډېرې متوازنې سره نه دي جوړې شوې. بله یو خبره که زه وکړم، که تاسو وګورئ د بوس لوبډله چې څومره متوازنه جوړه شوې ده، تقریبا ټول لوبغاړي چې دي هغه یا پخواني نېشنل پلیران دي یا اوسني نېشنل پلیران دي، هغه دلته موجود دي په دغه لوبډله کې. که د سپین غر لوبډلې ته راسو، په هغې اړه باندې به بیا وروسته هم خبرې کوو. نو د لوبډلو توازن د ما په نظر باندې صحیح نه ده ساتل شوی. که تاسو وګورئ د بند امیر لوبډلې سره چې درې ټاپ کوالټي سپینران دي، او د کابل وکټ هم چې د سپین ډپارټمنټ سره ډېر زیات سپورټ کوي. نو دغسې د لوبغاړو توازن باید ساتل شوی او د ما په نظر د لوبډلو په جوړښت کې لږو ډېر کمزورتیا شته.
سپینغر تیر کال کې اتلولي ګټلې وه، خو سږ کال یې یوازې یوه لوبه وګټله او له سیالیو بهر شول. ولې دغسې لوبډله چې په تیر کال کې اتلولي ګټلې وي او سږ کال دومره عادی لوبي وو کی هغه خپل مینوال په دې کچه خپکی لوبډلې پیاوړې نه و کڅ بل ستونزه پکې وی نه
ا دې سپینغر لوبډلې د خيام چې تیر ورته نه یوازې تیر ورته د پی چمپیان وو سپینغر لوبډلې چې دا په تیر دغه د شپږی په نه پړاو کې درې سیزن سپینغر لوبډلې یا درې دلته چمپیان پاتې شوی دا یي ما په نظر باندې یو ویل ته دا هم کېدلې شي دوی لوبغاړي چې دی هغه سره کم چې دی 20 سپیشلیست لوبغاړي په کار وو په لوبډلې کې شتون نه لري بل خبر دی راشد خان نو وخت راتګ په شروع کې دا سی اوازې حتمن وی چې راشد خان نه لوبيږي شپږی ځکه د انجری له وجې او هغه خپل ویل چې ما ته ډاکټرانو ویل چې آرام بیا راغی لوبډل سره د کراوډ یا د لوبډل په خاطر باندې په لوبډ منځ کې راغی نو هغه یو لږ ډېر تاثیر لرو د بل د دوی کپتان تاسو ګورئ په اولنی درې څلور میچونو کې دوی درې کپتانان بدل شو په اولنی دوه میچونو کې سمی شینواره کپتان وو بیا وروسته چې ګوربز کله ټیم ته راغی ګوربز کپتان شو بیا کله چې خان خپله لوبډلې ته راغی کپتان شو نو دوی هغه د لوبډلې تر ما په نظر باندې هغه مومنټم ونه ساتل سو بل د دوی ادتی 20 سپیشلیست لوغاړو شتونم یو وجه کېدلې سي د کپتانانو بدلیدلم یو وجه کېدلې سي نو موږ غیلت او سپینغر لوغدلې هغه تر کم څه تم او توقع وته او هغه سي پرفارمنس ونه کړ بل د سپینغر لوغدلې سره په شروع کې د سپین ډپارټمنټ کې هغه سي سره کم چې پکارو کومنګ او تاسو ګورو په لومړي لوب د لوب کې سمي بولینګ او صحیح سمي شینواره چې د خپل خبرې په خپل وخت کې ښه بولر او ډیر هغه خو سنې ډیر وخت نه ریګولر بولینګ داسې نه کوي کنه نو یو ویلته دا هم کېدلې سي دوی یو کوالټی سپینر نه لرو د بغیر له ظاهر خان نه د راشد راتګ سره کتاسو ګورې د سپینګار لوبډله یو څه اندازه خصوي او په دغه لوبډله کې یو جان پیدا شوی خو ډیر نه وخت راشد راغی بیا د راشد را پښتون کې د ګوربز د خوګېدل یا انجری کېدل نو طبعا دغه شی نه په لوبډله باندې تاثیر لري
د نشراتو سیستمونه تر پخوا شوي دي او کا ستونز لري د کرکټ بورډ خو ویلي و چې سکالې د کیمرو تعداد هم زیات کړی او انجینران هم بهرني رابلل دي خو تر ډیره پورې لیدل کیږي چې د دې سیستم یا پروډکشن کمپنی چې دا په افغانستان پورې تړاو لري څنګه ارزوي نشراتي څنګه دي
کدی نشریاتو په اړه باندې خبرو وکړي خيام دي نشریاتو کوالټي دي په خوا پر طلب باندې خنه ده په خوا چې موږ او تاسو کوم نشریات لرو ده تاسو خپل هم شتون لرو ده په شپږی ده کې هغه نشریات خو دي هغه کوالټي خو خو یو نظر دی ما دغه ده چې البته د خپل شخصي نظر ده دغه پروډکشن چې ده د افغانستان خپل پروډکشن ده یعنی افغاني پروډکشن دغه ټول شپږی ده کوریج کوي او د ټول شپږی ده خي نو خواله هم دغه ده چې د افغانستان خپل پروډکشن ده په خوا وخت کوم او تاسو کته دغه پروډکشن بچي یا به انډین کمپنی کوم راتله یا به پاکستانی کمپنی راتله نو دا ځل افغانای پروډکشن د افغانستان خلک دغه ټول کوریج پر مخ دی رښتیا هم کوالټي دی تیر پر تله خن نه ده خو گزاره کوي د افغانستان او دا خبر هم د کومنګ او تاسو خپل په داخل کې دغه سی پروډکشن ولرو نه یوازې کرکټ نور لیګونه دي نور سپورتس دا چاغي کوریج ورکی نو دا بیا خبره ده
او اخر کې راته وایي کمې دوړو لوبډلې تاسو د دې وړ غړې چې پایلو به ته بلار پیدا کړی
د فائنل د لوبډلو په اړه باندې وسایل صاحب د یمن لوبډله په یو ځای کوم چې دا فائنل ته کوالیفای کوي او بل سبا سهار به د میسانه کم چانس دی بند امیر هم سعودي بوس لوبډله په خو سهار چې کم میچ کیږي دی بند امیر او د بوس لوبډله د ما په نظر دا میچ باندې دوړو لوبډله لپاره 2.5 میچ شي خو زه به د بوس لوبډله د فائنل لپاره فیورټ وګڼم چې د امو سره په فائنل کې
افغانستان کرکټ بورډ د ټاپ 15 بیټسمنانو او ټاپ 15 بیټرانو بولرانو هغه لیست بیگا رسنیس کا علامہ محمد غزن پر نه بولنگ جو کې انکلوډ کین نه سلور اؤٹ کړی دي تر اوسه پورې نو به خي باغ لیست زوین چر فائنل پورې بم دا لیډینګ وکټ ټیک کرو سی کی شاید نا کمنګ او تاسو راسو د بولنگ ډپارټمنټ دا درې پکې لپ تامان دی او پکې مستری بولر دا علامہ محمد غزن پر او یو چې دا ریس سپینر ظاهر خان دا نو تر اوسه په کابل گراوند باندې د غال خان او ډومیننس دا یعنی د سپین بولنگ ډومیننس تر اوسه په کابل گراوند باندې ستا کبیټران تر اسو صدیق دا وفیدا حسن دا رحمت شاه دا تلور چې دی دا ټاپ اورډر بیټسمنان دي یعنی څوک چې مخکې راوځي ونډون دی اوپننګ پوزیشن ته هغه الکان تر اوسه په دغه ټورنمنټ کې رنزونه کړې دي یو ځینی بیټسمن درویش رسولی دا چې په دغه ټورنمنټ کې په میډل باندې راغلی دا تر اوسه په غلا لیست کې څلور او پنځم نمبر باندې قرار لري نو د افغانستان کرکټ بورډ ته هم د میډل الکان په خاري په دی هغه الکان چې په میډل کې پرفارمنس کوي مخکې
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ لپاره زموږ د سپورت خبرونه هم دومره و. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
Mara gora sam 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 mara gora sam 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 va bavlam pham kham 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 va bavlam pham kham kham mara gora sam sam sam
Some.
سم سم سم
وما ورس دا ونی مهم او پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو سرونکو سلامونه زه سید شنوار مو د ونی د پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړی د ازادي ومه ورس تر بولم نن خبریږي چې استرالیا د مریض برېښنا داسې د نړۍ ستره پروژه پلي کوي چې 21 میلیارد یورو لګښت پرې راځي او 3 میلیونه کورونو ته برېښنا تولیدوي د هند د سرو زرو د یو لوی کان نه مهم خبروم چې ویل کېږي پخوا دلته د سرو زرو خار ودانو او یوازې یوه پیړۍ کې 3800 ټنه سره زر استخراج شوي دي د طالبان لخوا د موسیقۍ د 21000 آلاتو د سوځولو د امر بالمعروف د نوي قانون توشیح او پرې د خلکو غبرګونونو ته هم تمکیږو خو تر هر څه لومړی د ونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکي د طالبانو پاکستانی چارواکو د لفظي ناندریو دوام د پاکستان ځانګړی استازی وایي افغانستان نه به 11 سپتمبر په څیر بله ترهګریزه پیښه تنظیم شي طالبانو یې ځواب کې ویلي خولې سره احتیاط کوه خلک اریان دي چې د طالبانو او پاکستان ناندری اخر څه موضوع ده
د ټول کوشکوي چې داسې تبلیغات او پروپاګند وکړي چې افغانان او د افغانستان خلک په انزوا کې پاتې شي
دوی فکر کوي چې د طالبانو اړیکې د سیمې له هیوادونو سره د نړۍ سره او یا هم له هغو زبرځواکو هیوادونو سره په استخباراتي او پراتفي ډول په پراخېدو کې دي او دا مسله د پاکستان لپاره تاواني ده نو پس یو د فشار آله باید موجود وي چې هغه پاکستان وړاندې کړي
پر ریچارډ بینټ افغانستان ته د داخلېدو بندیز طالبانو ویلي د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور چې د افغانستان په اړه منفي تبلیغات کوي نور به کابل ته ناراضي بنټ وای خپل کار ته له افغانستان د باندې هم دوام ورکول شم خلک وای دا بندیز د بشری حقوقو موضوع لا پیچلی کی
اکثر راپورونه د دوی د حقیقت نه ډیر زیات لري پاتې شوی دی په هغه څه باندې تمرکز کوي چې هغه د هیواد په ګټه باندې نه دی او حقیقت اصلا نه لري
نو زمون لسره دا هم کولای شي چې دغه بندیز د دې ته اړ کی چې ځینې د افغانستان واقعیتونه هم وایي او بل دا بندیزونه فکر کوم کېدای شي چې د افغانستان لپاره په تاوان هم تمام شي
په افغانستان کې سړه او بهر کې توده د خپلواکۍ ورځ طالبانو دا مانی خپلواکۍ 115 کالیزه رسمي غونډو کې ونمانځله عام افغانانو یې بیا د منځلو ډیر ازادي نه لرله خو له افغانستان د باندې په دغه جشن مشاعري کنسرتونه او ننداري جوړ شوې وي
کانتوری ورځ المنزل یو خود افغانانو دی یوالی او اتفاق نشانه ده او بلخوا موږ په دغه غونډه باندې کولای شو چې خپل هغه کلتوري ورځ او فرهنګي ورځ خپل راتلونکي نسل ته انتقال کړو
دا سیو لکه نن چې دوی په افغانستان کې واغ ځوانان چې د افغانستان راغلي هغه هم دا ویلي چې یاره منته افغانستان را یاد کړو پسترګو کې به وښ کې به افغاني کلتوري ټنه به همیشه آینده هم دغه غټي غونډي نشي
او په ساختلي کابل کې د کرکټ د مینوالو ولولي شپږیزه کرکټ لیگ سکهال په امنیت او سختو تدابیرو کې تیر شو لوی افغان لوبغاړي ټول ورغلي خو نوې استعدادونه هم ثابت کړ چې لچانه کم ندي
خو شپږیزه دا چې تیر او ټول اون نه ښه وي یعنی د مال نظر دا لاغه چې اون شو لا خو مثبت پوینټونه تر شپږیزه کې دا دل وشول دوه دانی یو دا چې ټول نشلټی مالکان به برخه واخیستل او دوم دا چې نوې ځوانان د توپوهانه په برخه کې یعنی په بیټنګ کې ډیر خو درېدل
کم ستاران چې ولا انټرنیشنل کرکټ په خخ کاری هغه ټول لوبغاړي دلته موجود او هغه د خپل ځوانانو سره با خپل ایکسپیرینس د کرکټ شیر کا ډریسینګ روم یې شیر کا او هغه چې په انټرنیشنل کرکټ کې ستر یاد کړی دي دلته د ځوانانو سره شریک کا
پروډکشن کوالټي خبره وا کاغه د میدان کې د خاورو د هغه کوم قسم لګښت په دغه لوبغاړي باندې او په دغه چمن باندې هر کال کېږي بدبختانه تر اوسه پر دغه لوبغاړي هغه سیمیاري جوړ نه شو نن درچن نه پر هغه سہولتونه برابر نه شو هر روز تاسو ګوره چې د مینوالو اوازونه پورته کیږي
د طالبانو حکومت افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي آصف دورانی وروستۍ سرګندونو ته چې د افغانستان وضعیت ته د نړۍ د نه پاملرنې له امله د 2001 کال د سپتمبر د 11مې پیښې په څیر د بلې دغسې پیښې احتمال یادونه کړې غبرګون ښودلې او د هغه سرګندونې د افغانستان په تړاو د عامه افکارو د ګډوډۍ هڅه ګڼلې ده. آصف دورانی په اسلام آباد کې د پاکستان د پخوانیو سفیرانو یوې غونډې ته ویلي چې افغانستان دا مهال د خبرونو له سرټکو پرېوتې او د اوکراین او غزې جګړو له امله افغانستان څخه د نړۍ پام اوښتی او افغانستان د نویمې لسیزې له وضعیت سره مخامخ دی. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل دغو څرګندونو ته په غبرګون ویلي ښاغلي دورانی چې د کومو ستونزو او خطرونو نسبت افغانستان ته کړی په حقیقت کې د دې هر څه احتمال له پاکستان څخه لیدل کېږي. د تکل په وینا دورانی باید پوه شي چې دا د ډیپلوماټانو دنده ده چې پرې نږدي پارونکي رسنیزې تبصرې د هیوادونو اړیکې زیانمنې کړي.
وانی پیش هم د افغانستان څخه نه وسوی په هغه کې یو افغان لاس نه درلودی او نه د افغانانو لخوا سوی ده. په هغه کې اکثره د عربي هیوادونه د پاکستان د هیواد ځینې کسان په دې کې دخیل وه او اوس هم د ډېر تروریستي ګروپونه د پاکستان په سرحد کې چې د افغانستان د پولې خواته دي قرار لري. زما په نظر سره چې دغه یو تبلیغاتی او کمپینی شکل لري او بل واقعیت نه لري.
پاکستان که څه هم طالبان له پاکستانه خلاصون نه لري او جدا کېدل یې ډېره ستونزمنه خبره ده، خو هغه ډار یا هغه ویره چې پاکستان لري چې هغه د ځینو سیاستوالو په ژبه بیانوي هغه دا ده چې دوی فکر کوي چې د طالبانو اړیکې د سیمې له هیوادونو سره د نړۍ سره او یا هم له هغو زبرځواکو هیوادونو سره په استخباراتي او پراتفي ډول په پراخېدو کې دي او دا مسئله د پاکستان لپاره تاواني ده. نو پس یو د فشار آله باید موجوده چې هغه پاکستان وړاندې کړي. که د ټي ټي پي مسئله ده، که د طالب مسئله ده، دا ټولې هغه پروژې دي چې د پاکستاني پوځ خوا ایجاد شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم انور الحق کاکړ بیا ویلي له طالبانو سره که د ټي ټي پي موضوع حل شي نو له دغې ډلې سره د پاکستان اړیکې به دومره خوږې شي چې په تاریخ کې به له افغانستان سره دا ډول خوږې اړیکې نه وي. هغه ویلي له پاکستانه د افغان کډوالو د شړلو پرېکړې هم طالبانو سره په موافقه کړې وه.
زه فکر کوم چې باید دواړه حکومتونه دې ته پام وساتي چې اړیکې در دغه نورې خرابې نه سي، جګړې ته زمینه مساعده نه سي. دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده. اسلامي عمارت هم لازم او ضروري ده چې په ځینو کارونو کې نرمیش راولي د پاکستان په مقابل کې، تر څو چې یو د حالات نور هم خراب نه سي او پاکستان هم باید ډېر توجه وکړي.
انوار الحق کاکړ چې د ډیورنډ فرضي کرښه د کومو کړکیچونو یادونه کړې، همدارنګې د کډوالو مسلې یادونه کړې، د کې شک نشته چې دا د پاکستاني پوځ یو ځانګړې پالیسي وه او د طالبانو په خوښه تطبیق شوه. بیا اوس چې څه شی تطبیقېږي، یا د ډیورنډ په فرضي کرښه کوم کړکیچ څه ډول هغوی مدیریت کوي او یا هم له کډوالو سره څه ډول برخورد کوي، دا ټول هغه مسایل دي چې په رښتیا هم له طالبانو سره شریک شوي دي او طالبان نشي کولی چې د دغه ډول پالیسیو په وړاندې ودرېږي او یا هم یو جدي غبرګون ښکاري.
او افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور چې ریچارډ بینټ پر د کابل ته د تګ د بندیز له لګېدو وروسته وایي د طالبانو له بندیز سربېره به هم د افغانستان د بشري وضعیت، بشري سرغړونو او د خلکو د حقونو خوندیتوب لپاره خپلو مستند سازیو ته دوام ورکړي. ریچارډ بینټ ویلي په کال کې یو ځل افغانستان ته ځي او له تېر یو کال راهیسې افغانستان ته تللی هم نه دی، اما هیله لري چې بیا به هم د کار لپاره کابل ته ولاړ شي. هغه ویلي طالبانو رسمن افغانستان ته د په ورتګ بندیز نه دی لګولی او یوازې د ده له همکارانو سره یې دا خبره یاده کړې ده. خو تېرونۍ د طالبانو ویان ذبیع الله مجاهد کابل کې بي خصوصي رسنۍ ته ویلي دوی د ښاغلي بینټ په اړه دا پرېکړه ځکه کړې ده چې په خبره یې هغه د افغانستان پر ضد تبلیغات کول، کوچني موضوعات سترول او پروپاګند ترې جوړول. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د دفتر ویان سټیفن ډوجاریک په دې اړه بیا وایي ښاغلی بینټ د نړیوالو بشري حقونو په ټینګښت کې مهم رول لري او ملګري ملتونه له هغه سره پوره همکار دي. بلخوا د طالبانو د حکومت له لوري افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورچي ریچارډ بینټ په ورتګ بندیز افغانستان کې دننه د یو شمېر افغانو ښځو، نجونو او همدارنګه د بشري حقونو د ځینو سازمانونو اندېښنې پارولي. دوی وایي د طالبانو په دې اقدام سره به تر نړیوالو د افغانانو د بشري حقونو د خوندیتوب په اړه غږ رسول نور هم ستونزمن شي او په خبره یې بالاخره به افغان ښځې او افغان ولس خپلو حقونو ته د رسیدنې برخه کې څنډې ته شي.
د ملګری ملتونو شتون په افغانستان کې ډېر زیات مهم دی، خصوصا په دې وخت کې چې موږ ډېر زیات شدیدن کومکونو ته اړتیا لرو. خو د دې څنګ سره ملګری ملتونه باید خپل بېطرفي اس کی او د حقیقتونو په سر باندې دوی باید راپورونه خپاره کړي. اکثر راپورونه د دوی د حقیقت نه ډېر زیات لرې پاتې شوي دي، په هغه څه باندې تمرکز کوي چې هغه د هېواد په ګټه باندې نه دي او حقیقت اصلا نه لري. نو دغه دی چې دا نه د هیواد په ګټه او نه د وګړو په ګټه باندې تمامیږي. د افغانستان سره که چېرته ملګري ملتونه واقعیت غواړي کومک وکړي او د وګړو سره غواړي کومک وکړي، نو په حقیقت باندې باید دوی تمرکز وکړي، هغه راپورونه خپاره کړي چې هغه واقعیت حقیقت لري، او که چېرته په افغانستان کې ستونزې موجودې دي په ستونزو باندې خبرې وشي، نه چې د پروپاګند د درواغ او یا د غلط راپورونو په سر باندې دوی کوشش وکړي چې خپل پالیسیان په افغانستان کې په پښو ودروي.
دا دوار خلل یو دا چې واقعا هم هغه څه چې واقعیتونه دي د افغانستان او بیا په خاص توګه د درېیم نړۍ هیوادونو کې بشري حقوق چې نقصیږي دوی په سرګند ډول نه راڅرګندوي. هغه څه چې د ابرقدرتونو ګټې دي تر ډېره بریده پورې هغه په هغه باندې فوکس کوي. دا سمه ده، ځینې بشري حقوق چې هغه د ښځو حقوق دي په هغه د ماکس وړ دي چې هغه پرې بحث وشي، ولې ځینې مسایل نور دي. مثلا د مثال په توګه په فلسطین کې تاسو ګورئ نسل وژنه روانه ده، او په هر هېواد کې حتی لاریونونه ترسره کېږي. په اروپایي ټولنه کې، په امریکا کې لاریونونه ترسره شول، خو هیڅوک هم غوږ نه ګروي. د دې لپاره چې د درېیم نړۍ هیوادونه هغه قدرت هغه ځواک نه لري، په خاص توګه افغانستان، نو زما له نظره دا هم کولای شي چې دغه بندیز دې ته اړ کړي چې ځینې د افغانستان واقعیتونه هم ووایي. او بل دا بندیزونه زه فکر کوم کېدای شي چې د افغانستان لپاره په تاوان هم تمام شي.
بینټ د 2020 کال د مې په لومړۍ نیټه د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر په توګه وټاکل شو. هغه د خپل ماموریت له پیل راهیسې څو ځله افغانستان ته سفرونه کړي او هر ځلې د طالبانو حکومت د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو په نقض باندې تورن کړی دی. بل خوا د پی ټی ایم د مشر منظور پښتین په مشرۍ د معترضو پښتنو لوی پلاوی د اکتوبر د 11 لوی ملي جرګې ته د بلنې لپاره په پاکستان کې د بیلابیلو سیاسي او مذهبي ګوندونو له مشرانو سره لیدل کتل پیل کړي دي. د پی ټی ایم رسنیز څنګه ازادي رادیو ته ویلي د جرګې نماینده پلاوی تر دې دمه په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف په مشر ګوهر علي خان سربیره دغه ګوند له نور مخکخانو، د جمعیت علما اسلام له مشر مولانا فضل الرحمن، د عوامي نېشنل ګوند له عمومي منشي میا افتخار حسین او د پښتونخوا ملي ګوند د بلوچستان له ایالتي مشر عبدالقهار وزان سره لیدل. یو د اکتوبر د 11 قومي جرګې عدالت کې د ګډون بلنه ورکړې ده.
مشر منظور پښتین هم په پښتونخوا کې کلی په کلی، بانډا په بانډا، د هر مخور مشر کلی سپینګيري، د قومونو مشرانو سره په مختلفو ساحو کې، په مختلفو ولسوالیو کې، په ډیسټریکټونو کې، په ځلو کې ګوري او هغوی د جرګې ملاتړ ته رابلي. نو داسې اټکل کېږي چې جرګې کې به 50-60,000 کسانو پورې برخه اخلي او دوی به د پښتنو راتلونکي پخپل لاس جوړوي. دا چې یو لسم د اکتوبر پورې بهر میشتي څه کولای شي هغه لنډ معلومات به د هغې په باره کې درکړم. موږ په 23 یعنی سبا په جرمني کې په کولن کې یو پروګرام لرو چې په هغې د لارې نه موږ ټول مخاور مشران د جرګې ملاتړ ته رابولو. بیا وروسته د هغې نه په سویډن کې دی، همدارنګه د هالین ملګرو او بلجیم کې هم ځینې پروګرامونه په لاره اچول شوي دي چې ټول پښتانه ځوانان مشران کشران ټولو سره به خبرې کیږي او هغوی به د جرګې ملاتړ ته رابلل کیږي. ستاسو نه ډېره مننه چې ما ته مو وخت راکړه.
په پاکستان کې تر دې وړاندې هم د پښتنو وړې او لویې جرګې شوې دي چې په داورستیو کې یوه تر ټولو لویه جرګه چې 4000 پښتنو استازو پکې ګډون کړی او د 2023 کال د مارچ میاشتې له 11 تر 14 پورې وه. دغې څلور ورځنۍ جرګې په 15 مادهیز پریکړه لیک کې په پاکستان کې د پښتنو لپاره د یو متحد ایالت د جوړېدو غوښتنه شوې وه. خو دا ځل د پښتنو ګڼ فعالان د یو بیل ریاست او هیواد د اعلان تر څنګ د ازادۍ غوښتنه زیاته تکراروي. اما پی ټی ایم لا نه دي ویلي چې د جرګې لپاره به کومې مادې د پریکړې په موخه وړاندې شي. او کسان تیره ونې طالبانو د غازی امان الله خان لخوا د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د اخیستلو 115 کلیزه د غونډو په ترڅ کې ونمانځله او په دې ورځې عمومي رخصتي هم اعلان کړه، خو هیواد کې عام خلکو ته د دغې ورځې په ویاړ د ملي بیرغ د پورته کولو یا نمانځنو اجازه نه ده ورکول شوې. د دې ورځې په مناسبت یوازې ننګرهار کې ملي بیرغ د ماشومانو لخوا پورته شوی او په کابل کې بیا د طالبانو له بیرغ سره د ملي بیرغ پورته کوونکو څخه بیرغ اخیستل شوی او راکوز کړی شوی دی. له افغانستان د باندې بیا افغانانو د خپلواکۍ د 115 کلیزې مراسم په مشاعرو، کنسرټونو او د ملي بیرغ په جلوسونو نمانځلي دي. په دې لړ کې د امریکا کالیفورنیا، د فرانسې پاریس، د برېټانیا لندن، د اتریش ویانا، د جرمني کولن او منشن او د استرالیا په شمول کاناډا کې لوی جشنونه نیول شوي. تر ټولو سترې غونډې په امریکا او فرانسه کې شوي دي چې تنظیمونکي وایي د ملي ارزښتونو په اړه خارج کې له نویو نسلونو سره د پوهاوي د زیاتولو په موخه دا پروګرامونه تل نیسي. د ترتیبونکو په وینا فرانسه کې د استقلال جشن تر ډیره علمي ویناو او مشاعرې ته ځانګړی و، خو د امریکا کالیفورنیا کې بیا د لسګونو زره افغانانو مخې ته میرمن نغمې، کرن خان او اریان خان ملي ترانې او سندرې ویلې.
افغاني کلتوري ټولنې د افغانستان د استقلال 115 کلیزه ډیره شانداره ول مانځله. دلته غټ واړه ځوانان ټول راغلي وو. مونږ ځوانانو ته احساس ورکو چې مونږ افغانان یو، دا د افغانستان بیرغ دی، د افغانستان اتلان هم ورته وخوده. د احمد شاه ابدالي عکسونه، د میرویس نیکه عکسونه، د غازی شام الله خان مرحوم رحمت الله علیه عکسونه، او داسې د شهید داود خان او د نور هغه اسیرې چې په افغانستان یې په تیره د ګیلمن قربانیانو ذکر هم مونږ وکړلو. خپل ځوانانو ته هم د افغانستان تاریخ وښودلو، او ځوانان ډېر زیات خوشحاله. ځوانانو خپل ویلې چې مونږ داسې تاریخي غونډه کله نه ولیدلې، د افغانستان بیرغ، د افغانستان خوراکونه داسې وو لکه نن چې دوی په افغانستان کې واغه. ځوانان چې د افغانستان راغلي وو هغوی هم دا ویلې چې یاره مونږ ته افغانستان را یاد کړو په سترګو کې به وښکې وي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې
دغسې غونډې او دغسې کلتوري ورځې لمانځل یو خو د افغانانو د یووالي او اتفاق نښانه ده، او بلخوا موږ په دغسې غونډو باندې کولای شو چې خپلې هغه کلتوري ورځې، هغه فرهنګي ورځې خپل راتلونکي نسل ته انتقال کړو، ترڅو موږ وکولای شو دغه خپل تاریخ او دغه خپلې ویاړلې ورځې تازه وساتو.
ډیره زیاته مننه د هغو افغانانو نه کوم چې دوی د ملي بیرغ سره د 115 کلیزه ول منځله جشنونه وکړل، اتڼونه وکړل. د افغانستان د آزادۍ هغه غږ چې دشمن غوړي چې دپې کې هغه مطلب دنیا ته وښیو، په دنیا په هر ګوټ کې هغه غونډې وشوې، راټول شول، چا د سوشل میډیا له خوانه پیغامونه خپور کړل، او یو امید داخل افغانانو هم دا داخل کې چې موږ کوم را افغانانو سیګی دي، تم یو امید پیدا شو چې موږ هم څوک لرو په افغانستان کې، یو دا قسم ولس هم موږ لرو چې په خارج کې موږ یې کړی نه یو. کنه تبلیغات دا کیږي چې په خارج ته څوک لړل دا د وطن په غم نه دی، دا د وطن په درد نه دی. ورونو دا سینه ده افغانان ډیر په وطن مین خلک دي. هغه د دنیا کې هر ګوټ ته تللی دي. تاسو ته مثال پرون ورځ نن ورځ ملاویږي چې نن سم اگست دوی سره کم په نر او په میړانه باندې ولمنځو.
په ټولنیزو رسنیو افغان فعالانو بیا ټینګار کړی دی چې اماني خپلواکي په رښتینې معنا خپلواکي به چې په افغانستان کې د مدني قوانینو، بشري حقونو، اقتصادي پرمختګونو د رامنځته کېدو ترڅنګ د نورو محکومو ملتونو لپاره له انګریزي ښکېلاک نه د خپلواکۍ د اخیستلو پیلامه وګرځېده. بلخوا د طالبانو لوړپوړو چارواکو په دفاع وزارت کې جوړ شوی مراسمو ته ویناو کې ویلي اوس مهال بشپړه ازادي راغلی او پخوانی حکومتونو د اماني خپلواکۍ کلیزه داسې حال کې نمانځله چې امر یې هم له نور اخیسته. او په جرمني کې مشت افغانانو لپاره بیا د احتیاط په پار خبر داده چې جرمن چارواکي وایي دا افغانانو د کډوالۍ دوسیه او پناه غوښتنې د لغوه کېدو له خطر سره مخ کېدای شي چې د رخصتیو لپاره افغانستان ته تللي وي. د جرمني د پارلمان ځینې غړي او د کډوالو کمشنر وایي روستیو کې ګڼ افغانان چې د طالبانو لخوا ورته د خطر په نوم دوی سره پناه اخیستي افغانستان ته آزادانه سفرونه کوي. له آر ټي ایل جرمني ټلویزیون سره په خبرو کې د کریسچن ډیموکراتیک او محافظه کار ګوند د پارلماني ائتلاف مرستیال تورستن فرای ویلي د حیرانۍ ځای دی چې حکومت له دې مسلې سره هیڅ چلند نه کوي. د کټوالو په چارو کې د جرمني د حکومت ځانګړي استازي یواخیم سټامپ بیا ویلي هیواد نړۍ په مخ باندې خلاص دی، خو د ده په خبره احمق هم نه دی. هغه زیاته کړې چارواکي باید دا یقیني کړي هغه کسان چې د پناه غوښتنې کړي وي او خپلو اصلي هیوادونو ته د رخصتۍ لپاره تللي سمدستي د پناه غوښتنې حیثیت لغوه او جرمني کې د اوسېدو اجازه ترې واخیستل شي.
دغه موضوع تر اوسه پورې په جرمنی کې کراسوي نه ده، یعنی دقیقه نه ده. د جرمنی حکومت په اړه شواهد او کرام هغه نه لري ثبوتونه، ولې دوی وایي چې موږ په دې اړه څېړنې کوو. که چیرې دغسې یوه مسله په رښتیا ثابته شي، نو د هغو افغانانو چې د ایران یا پاکستان له طریقه د جرمني له حکومت څخه په پټه افغانستان ته تللي دي، د هغوی کیسونه به له خطر سره مخ دي.
په دې اړه ممکن ځینې محدودیتونه اوس رامنځته شي، ځکه تر اوسه پورې په ایران کې یا افغانستان ته کله چې خلک ځي په پاسپورتونو کې ټاپنه ورته لګول کیږي. اوس سیاستوال وایي چې باید داسې قانون رامنځته شي تر څو د ټاپې لګول په هغې کې جبري وي، یا کله چې څوک په نور هیوادونو سفر کوي یا ټیکټ اخلي باید او له هغې خوارځي باید په پاسپورت کې ټاپه ولري. نو له همدې کبله د افغانستان ته د کسانو د لګلو د ریپورټ په اړه هم بحثونه شوي دي، خو دا معلومه نه ده چې دا بحثونه به نتیجې ته ورسیږي که نه، ځکه په افغانستان کې تر اوسه پورې یو قانوني حکومت نشته او جرمنان او په ټوله کې اروپایي ټولنه د افغان حکومت هغه چارواکو سره چې هوسلته واکمن دي اړیکې نه لري، او ښایي هلته ریپورټ په اسانۍ پیل نشي.
په آلمان کې د افغانانو موقف او د هغوی د اقامې څرنګوالی فرق کوي. یو شمېر هغه افغانان دي چې آلمانی پاسپورت لري، هغوی هر وخت کولی شي چې افغانستان ته سفر وکړي. یو شمېر هغه افغانان دي چې هغوی د مسلکي کارګرو په توګه راغلي دي، هغوی دلته ډاکټران دي، انجینران دي یا په بله ساحه کې کار کوي، او پر هغه اساس دوی ته ویزه ورکول شوې ده. هغوی هم کولی شي چې افغانستان ته سفر وکی. خو هغه افغانان چې د مهاجرو په حیث د پناه غوښتونکو په حیث آلمان ته راغلي دي، او د پناه غوښتنې وروسته و دوی ته له څو ډوله قبولوي څخه یوه قبولي ورکول شوې ده، هغه پر دې اساس ورکول شوې ده چې ګواکې د دوی په هیواد کې د دوی ژوند د ګواښ سره مخ دی. نو که دوی خپل هیواد ته سفر وکړي او دا خبره څرګنده سي چارواکو ته روښانه سي، نو هغوی دا تر نظر لاندې نیولای سي چې له دوی څخه دغه د محافظت دریز چې دی دغه موقف برته واخلي.
او په افغانستان کې لوڅو کلن ځن وروسته د شپږیز د کرکټ لیګ تر سره کېدو، او په دې لیګ کې د ټولو مشهور افغان لوبغاړو ګډون یو وار بیا د افغان کرکټ د لا غوړېدو په اړه هیله زیاتې کړي. شپږیز د نهم پړاو لیګ چې د اګست په 12مه پیل شو، په سپانسر کې د تخنیکي ستونزو له امله د لویو افغان لوبغاړو ګډون ستونزو سره مخ وو، خو د شننکو په باور دغه لیګ ته له بهرنیو لیګونو نه د محمد نبی، راشد خان، نوین الحق، رحمان الله ګربز، فضل فاروقي او عظمت عمرزي ورستنېدو نویو لوبغاړو ته په خپل راتلونکي لا زیات ډاډ او هیله مندي ورکړې ده. سکال شپږیزه لیګ کې حسن ساخیل، درویش رسولي، علامه محمد غزنفر، محمد اکرم، زبید اکبری صدیق قتل، وفی الله ترخیل او عبدالمالک هغه نوی او ځوان لوبغاړي چې تر نورو زیات وځلیدل، او حتی بیټنګ او بالینګ کې په مشرانو لوبغاړو هم رحم ونکړ. له پخوانی او هیرو شو لوبغاړو نبی شهزاد محمدی، حمزه هوتک او شرف الدین اشرف هم هغه کسانو چې ور بیا د ځان د ثابتولو هڅه وکړي. د ملي لوبډلې د برحال لوبغاړو ابراهیم زدران، رحمان الله ګربز، فضل فاروقي، نوین الحق، راشد خان او نبی ساخیل خسته لوب هم مینوال خوشاله کړ، او پر کابل لوبغالي د کرکټ د علاقمندانو سیلاب ور برابر کړ، خو د لوبغاړو ټوکو ټکالو هم د سیالۍ خوند څو چنده کړ.
اورال کومنګ او تاسو د شپږیزې ایونت تراسو د کراود برخه هم پکې دی هره دوه د زکه چې کراود دا پیره پورا ډیر کافی ډیر زیات کراود راته ټول خپل غاړي لنزینه تشویقول. نو په دغه سی حالات کې د شپږیزې کول د ما په نظر باندې دغه د الکانو لپاره د انټرنیشنل کرکټ او ډومېسټک کرکټ ترمنځ کم گیپ دغه گیپ کمول لپاره د دغه سی ایونت کول د ما په نظر باندې خبره ده. نو د شپږیزې پوزېټیو د ما په نظر هم دغه او چتا ته په بل خصوص د راشد دل تراته گو دی راشد خپل عدل ته پارټیسیپیټ او برخه اخیستل، ځکه چې راشد چې دغه دی ٹی 20 کرکټ کپتان دی، دی ٹی 20 ټیم کپتان ده، نو هغه به دغه لوبغاړي نزین او ګوري، او د ینګ الکانو لپاره د ځوانانو لپاره هغه الکان چې دوی ارمان وو چې وګوري ورسره د هغوی سره په یو ځای په میدان کې لوبه کول، دا دوی بوس کوي، دوی ته کانفیډنس ورکوي تر څو دوی وکولی شي چې دغه د خپل ډومېسټک کرکټ دغه کېدی له دغې دینه شروع کړي او په انټرنیشنل کرکټ باندې ختم کړي.
بلخوا د کرکټ یو شمېر شنونکو په شپږیزه لیګ کې د سپانسرانو بیروبار او ناسم تنظیم د لوبو د کیفیت او خبریالانو ته تر میدان د کم لاسرسي له امله یو لړ نیوکې هم کړي دي.
دا در شپږیزه چې نه هم پړاوې وو باید خطر سره شوی وای، ځکه مونږ کرکټ بورډ سره او د مونږه جې کرکټ بورډ د شپږی چې کومه کمیټه ده هغه سره د ټولو شپږی د 13 تجربه ور سره وا او پرانچایز کرکټ دنیا کې چې دا او د افغانستان د کرکټ د سټیټس هم سبا چې دا د افغانستان کرکټ کې بهتري راوصل پکار دي بهتري راوصل په دې کې اداره راولي یو بدبختی خوشبختی ده کې دا وشول چې هغه پرانچایز کوم مالکان چې مخې دوی دا اونرشپ ورکړ شوی دا د تواخ چې هغه مده کرکټ بورډ پیږي چې کومه موضوع وا خوشبختی ده چې تیرو اتو پړاو نه ښه شوی وای یعنی دمال نظر دا د هغه څه و نشول اخو مثبت پوینټونه صرف شپږ کې دا د وشول دوه دانی یو دا چې ټول نشل ټیم مالکان به برخه واخیستله او دوم دا چې نوې ځوانان د توپوهانه په برخه کې یعنی په بیټن کې ډیر خو درېدل
ګوري افغان کرکټ بورډ هر کال للس خبره د کورنی کرکټ په کچه باندې ټورنمنټونه تر سره کوي خو هغه معیار هغه کوالټي چې دغه ټورنمنټونه لپاره پکار ده بدبختانه پخې کې ډیر مشکلات دي کاغه د وکټو برابرول وی کاغه د لوبغاړو انتخاب وی او کاغه د کمپټیټیو کرکټ خبره ده چې څنګه مونګه سیالي وکړو هغه کمبوت لیدل کېږي چې مونږ د مغه وجنه کلونه کېږي چې په میل لوبړل وکړي چې کوم مشکلات درو کاغه د فاست بالر وی کاغه د یو خف فینیشر وی کاغه د یو خو اوپنر وی چې بلا بلا فرمټونه لمنګ ورکو نو هغه کمبوت پکې لیدل کېږي او په خپل کپتانان هم ډیر باور نشي کولای په خپل ډومېسټک کرکټ باندې دا غسري چې کرکټ بورډ باید توجه وکړي
او سم ټولنیز رسنۍ په ټولنیز رسنۍ او بیا د طالبانو امر بالمعروف وزارت لخوا د موسیقي د یو وزیر آلات سوځولو کندهار کې د لډو یا چکی لوبي د بندولو د امر بالمعروف د نوي قانون توشي او د مکتبونو پر پختنه د مولوي کبیر خندا باسونو جوړ کړی د طالبانو د امر بالمعروف وزارت چارواکو تیرونه د خپل یو کلن لاسرورونو د راپور شریکولو پر مهال ویلي دوی تیر یو کال کې یو وزیر ادرس او 28 د موسیقي مختلف علي سوزولي ډیر زره فلمونه لمنځه وړي او د موسیقي غږون کې هم په سزا رسولي د غراس طالبانو د یو فرمان لمخې په کندهار کې د لډو لوبي د بندیز او حرموالي اعلان کړی دی او له خلکو راټول کړي لډوګانې هم سوزولي ټولنیز رسنیو کې بیا فعالان ویلي له طالبانو د حکومتولي اولیتونه پاتې دي او یوازې په یو او بل بهانه تر خپل دایرې لاندې پاتې افغانانو زورولو ته کار ویلي د طالبانو د پریکړو نقدون کې مفتي عبدالولي بیا ویلي د لډولو به حرام نه ده او قماربازي بل لوبه ده چې له لډو سره کاملا فرق لري بلخوا طالبانو تازه په 15 دیرش ماده او څلور فصلونو کې د امر بالمعروف نوی قانون هم توشي کړی چې یو لړ سخت اقدامات هم پکې پام کې نیول شوی خو طالبان ویلي دا قانون به د دوی د امر بالمعروف محتسبین له خپل سره کړنو راوګرځي اما عامو خلکو بیا ویلي له خپل سره کړنو د طالبان راګرځول ناممکن دي مګر د طالبان د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیالغه خنده همتون باسونه راپارولی چې یو ټلویزیونی مناظره کې د نجونو د تعلیم د جواز پاړه کړی و د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال چې د خپلې پاکستانی لهجې او سرګندونو لامل تل نیوکه سره مخ وي دا ځلې یو مناظره کې د نجونو د تعلیم په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې خندا کړي چې خلکو دا کار له کبره ډک بلل دي او په ټولنیزو رسنیو بیا د کوزي پښتونخوا یو سیمه کې د 14 اگست په مناسبت د پاکستانی پوځ لخوا له چرګانو سره د انسانانو د مقابلې د ویډیو خبرېدو هم باسونه جوړ کړی په خبره شوی ویډیو کې لیدل کېږي چې پاکستانی پوځیان نو ځای خلک راټول کړي او د چرګانو د نیول لپاره سره په مقابله اچي او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالب خبره کځام د محل د مریض برېښنا تر ټولو ستر پلانټ په چین کې دی خو استرالیا غواړي د ټول نړۍ په کچه د مریض برېښنا د تولید لوی پروژه پلي کړي دا پروژه به د استرالیا په شمالي ښار کیمبرا کې پلي شي چې 21 میلیارد یورو لګښت پر راضی او 3 میلیون کورونو ته برېښنا ورکړي د مریض برېښنا دا پلان به 4 گیگا واټ برېښنا تولیدوي چې نیمه به سنگاپور ته د لاینونو غځولو په واسطه ورکول شي د استرالیا د انرژي وزیر میرمن پلیبرس کوي دا پروژه به استرالیا د نړۍ په کچه د زرغونې انرژي په ستر تولیدونکو هیواد بدل کړي په 2000 هکتار ازمکه د دې پروژې بیټری بچي لخې خو سره وسليږي حتی د 40 گیگا واټ برېښنا د ذخیره کولو ورتیا ولري چې تر 2030 کال پورې به بشپړه او د پروژې په مالی تمویل کې به استرالیایي میلیاردر مایک کانن بروکس هم مرسته وکړي او په افغانستان کې په مهاغه زرشړنګون کې ډلې ډېرې لیدلې وي چې د سرو زرو د یوې تولې د پیدا کولو په لټه د پنجشیر او کونړ د سیند په غاړو ورځې ورځې تېرې. خو راشي دا ځل مو د هند د سرو زرو له هغه کان نه خبر کړم چې تر اوسه ترې 800 ټنه سره زر ایستل شوي دي. د هند په بنګلور او کرناټکا کې د کولار د سرو زرو کان نه په 1880 کال کې استخراج پیل او په 2001 کال کې استخراج منو شو. د طلا دغه کان ساحه کابو یو نیم کیلومتر غځېدلی او تر ځمکې لاندې درې کیلومتره ژورو کې سره زر پټ وو. تر دې چې افسانو کې راځي دا کان یو وخت د سرو زرو خارو. خو تاریخي روایتونو کې دا هم راځي چې دا کان یو وخت د پاکستان تر ولکې لاندې د سند آریایانو او بیا وروسته د ګنګا چولا هویسا ویجنگر بیجاپور او د میسور د ټیپو سلطان تر ولکې لاندې وو او معلومه نه ده چې پخوا ترې څومره سره زر استخراج شوي دي. د دویم نړیوال جګړې پر مهال د سرو زرو په دغه کان باندې 2000 مزدورانو کار کاوه او په 2001 کال کې چې د دې کان استخراج منع شو 3800 مزدورانو پکې کار کاوه. د احصایو له مخې په یوه پیړۍ کې له دې کان څخه 800 ټنه سره زر استخراج شوي چې ډېری انګریزانو له ځان سره وړي دي. او په همدې سره د نن اوم ورځ هم رانغاړم. هر اونۍ له خپل سید شینواري سره د ازادۍ له څپو پاڼو خپل اوم ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره ماهر وایي.
شان عظمت او پختہ د پیغلو نا شان عظمت پختاد پیغلو شان عظمت پختاد پیغلو شان عظمت پختاد پیغلو سوکھے پکسو کے خر سبھی بنگڑی سوکھے پکسو کے خر سبھی بنگڑی دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی گرانا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی شونچے دمے نو مستوی بنگڑی شونچے دمے نو مستوی بنگڑی دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی دنیا دے ٹولشی